احمد شیباریم دا ازادي راډیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. د افغانستان لپاره د خړو د نړیوال پروګرام مشر په افغانستان کې د خورځواکو مشمانو د شمیرو زیاتېدو ته ژور اندېښنه ښکاره کړه. جان الیف له اسوسییټډ پریس اژانس سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه وویل چې د خاوس په افغانستان کې 4 میلیونه مشمان له خورځواکۍ سره مخامخ دي چې دا تر بل هر وخت لوړ شمیره ده. شاغلی الیف زیاته کړه چې د دوی له ادارې سره د مرستو د کمیدو له امله اوس مجبور دي چې له 4 خورځواکو ماشومانو څخه له یو سره مرسته وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام د جمعې پر ورځ په یو راپور کې څرګنده کړه چې د اوس لپاره هر میاشت یوازې له 2 میلیونه افغانانو سره په افغانستان کې مرسته کولی شي. جرمني، هالند، اتریش، ډنمارک او یونان موافقه وکړه چې د کډوالو لپاره د اروپایي ټولنې بهر یو مرکز جوړ کړي. د یونان د کډوالو د چارو وزیر تانوس فلوریس د جمعې پر ورځ وویل چې هغه کډوال چې د پناه اخیستو درخواستونه یې رد شوي دي او اصلي ټاټوبی دا کسان نه مني، هغوی به د نوي مرکز ته ولېږدوي. د راپور له مخې شاید دا مرکز په افریقا کې جوړ شي، خو په دې اړه به د دغو 5 اروپایي هیوادو استازي روانه اونۍ بیا غونډه وکړي. یونان په څه باندې ویلې سي کې نورې اروپا ته د کډوالو د تګ یو اصلي لاره ده او ډیرو افغانانو هم د اروپا په نورو پرمختللو هیوادو کې د پناه اخیستو لپاره د یونان له لارې سفر کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د جمعې پر ورځ وویل له واشنگتن سره د اټومي تړون لپاره د تهران وړاندیز به په راتلونکو 2-3 ورځو کې چمتو شي. عباس رخچی زیاته کړه چې امریکایي مذاکره کوونکو له ایران څخه د یورانیمو د غني کولو د پروګرام د بندولو غوښتنه نه ده کړې. شاغل عراقچی په داسې وخت کې دا ادعا کوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ او یو شمېر نورو امریکایي چارواکو بیا بیا په ایران کې د یورانیمو د غني کولو د درېدو غوښتنه کړې ده. عراقچی له امریکایي تلویزیون ام اس ان بی سی سره په مرکه کې وویل دا راپورونه سم نه دي چې ایران له امریکایي لوري سره منلې ده چې د 2 یا 3 کلونو په مخه به د یورانیمو له غني کولو لاس اخلي. بلورته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پنځشنبه په ورځ له ایران سره د یوې موافقې لپاره له 1 لسو څخه تر 15 لسو ورځو پورې وخت وټاکه او څرګنده یې کړه که دا موافقه ترلاسه نشي ډیر بد څه به پیښ شي. ایران او متحده ایالاتو روانه میاشت په مسقط او جنوا کې د عماني چارواکو په منځګړي توپ د خبرو اترو 2 پړاوونه ترسره کړي دي. د کرکټ د 20 اورونو د نړیوالې اتلولۍ دوهم پړاو لوبي سرلننه پیل شي. نن په دې نړیوال جام له دوهم ګروپ د نیوزیلند او پاکستان لوبډلې سره مخامخ شي. دا نړیوال جام د فبروري په 1 د سریلانکا او هند په ګډ کوربه توپ پیل شو او د نړۍ شلو لوبډلو برخه پکې واخیسته چې د دوهم پړاو لوبي د اتو مخکښو لوبډلو ترمنځ په 2 ګروپونو کې ترسره کیږي. افغان لوبډله ونه توانېده چې له لومړي پړاو څخه دوهم ته لاره وکړي. ټاکل شوی ده چې د دې نړیوالې اتلولې پایلوبه د مارچ په 8 د هند په حیدرآباد کې ترسره شي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اورئ. د امریکا ولسمشر یو ځل بیا پر ایران د بریټ خبرداري ورکړ. د حمله به پر افغانستان سره هیڅ وکړي. د سیاسي چارو کتونکي شینکی کړوخي
طالبان به په دې باندې پوښتنه کوي چې امریکا لا اوس هم علاقمنده ده یا کولای شي چې په منطقه کې نظامی حمله وکړي یا مداخله وکړي.
په دې خبرونه کې به دا هم وایي چې پاکستان یو ځل بیا پر افغانستان د بریټ خبرداري ورکړ. افغان کرکټ لوبډله د نړیوال جام دوم پړاو ته ولېونه وته.
یو خو مونږ نړیوال سیالي چې دی او د کوم کې تر سره کړی دی نړیوال سیالي جوړه دا وخت لوکل سره زموږ په لښ حساب
د پسرلی لارنج د کېدو سره خوښ کې دنیا لګیو کمپاین ترشه
دا شر پټو غرو وته لا ودلته لې درګي بازار خان تر سور کوټ پورې دا دیونه لکول فایل کل تر څو دلته دا صحاو د سرک دا منتقال لګښنا صحا مری پیشي
راوښوم د خبرونې لومړی مطلب ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وویل د دې ارزونه کوي چې پر ایران محدود پوځي عملیات تر سره کړي. ل ډونالد ټرمپ څخه چې کله د جمعې پر ورځ پوسپینه مړی کې د خبري غونډې پر مهال پښتنه وشوه چې دا محدود عملیات پر ایران د فشار لپاره تر سره کوي چې وی موافقه ته غاړه کیشتي، شغل ترامپ پرته لدی چې نور توضیحات ورکړي دومره وویل چې دا مسأله تر غور لاندې ده. وال سټریټ جرنل رسپانی تر دې څرګندونو یو رسمخ خبر ورکړ چې ولسمشر ترامپ دا مسأله چېړي چې پر ایران محدود پوځي عملیات تر سره کړي چې په دې ډول په داهی وات دې تر مات کړي چې یو اټومي تړون ته غاړه کیشتي. د رسپانی په باور ممکن دا بریټ پراتلونکو څو ورځو کې تر سره شي او څو پوځي او دولتي اهداف په نقشه سي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راغچی له امریکایي تلویزیون ام اس ناو سره په مرکه کې چې د جمعې پر سپاره شو وویل چې د ایران د اټومي پروګرام مسله پوځي حل لار نه لري او پر اوسه شکل د امریکا له خوا د ایران په اټومي تجهیزاتو چکم بریدونه وشول له هغه هم د قضیه روشانه شو. د افغانستان لپاره د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ ازادي راډیو ته په ځانګړي مرکه کې وویل چې چیرته پر ایران بریټ وشي ممکن پر افغانستان او په ایران کې پر مشتو افغان کډوالو یې اغیزي ډېر منفي وي.
Well, I would be extremely concerned about any potential war between the US and Iran.
زه د امریکا او ایران ترمنځ د هر ډول احتمالي جګړې په اړه خورا اندېښمن یم چې دا به د افغانستان لپاره چې د ایران ګاونډي دی او د ټولې سیمې لپاره او حتی لګ ور هغه خوا سیمو کې اغیزې ولري. موږ باید په یاد ولرو چې له 15 څخه تر 16 میلیونه پورې افغانان په ایران کې ژوند کوي. یو شمیر یې بیرته ستنول شوی خو لګ تر لګه 15 میلیونه لا هم هلته شته چې دا د پامول نفوس دی.
شاغل بنټ زیاته کړه چې دای سیاسي سړی نه دی خو دا راپورونه یې لوستلي چې طالبانو ویلي دي چې په هر راز جګړه کې به د ایران ملاتړ کوي. بلورته د سیاسي چارو کتونکو شینکی کړو خلاصې رډو ته وویل چې چرته امریکا پر ایران حمله وکړي په افغانستان کې به خلکو ته هیله پیدا شي چې د خپل واکمنو له افراطي دریزونو سره مخالفت تراو دنګي.
طالبان به په دې باندې پوښتنه کوي چې امریکا لا اوس هم علاقمند ده یا کولی شي چې په منطقه کې نظامی حمله وکړي یا مداخله وکړي. فکر کوم چې افغان ولس جوړې په مایوسی او ناامیدی کې ژوند کوي. فکر کوم چې شاید باندې امیدواري ورته پیدا شي، راپورته شي او امیدوار شي او نور په ډېر اساني سره د طالبانو سخت دریځ او پالیسي ته تسلیم نشوي کې د شي دغه په وړاندې دوی خپل مقاومت وکړي.
د وال سټریټ جرنل رسپانی د راپور لمخې کچرته د امریکا له لومړی محدود پوځي حمله وروسته ایران د یورانیم لغنی کول لاس په سر نشي نو بیا ممکن امریکا پر ایران یو پراخ پوځي بریټ تر سره کړي چې ممکن ده ورسره د ایران اسلامي جمهوریت هم نسکور شي.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورسته یو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د دې خبرونه په پاتې برخه کې زما همکار اسد الله الدین له تاسو سره ده. تر دې شی به
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
پاکستان یو ځل بیا په افغانستان کې د وسلوالو ترهګرو د پټنځایونو په وړاندې د اقداماتو خبرداري ورکوي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویان په خپل تازه خبری غونډه کې ویلي پاکستان په وار وار له افغان طالبانو غوښتنه کړې چې په پاکستان کې دننه د بریدونو لپاره د افغانستان د خاورې د کارونې مخه ونیسي خو په خبره یې تر اوسه دوی کوم مثبت جواب نه دی ترلاسه کړی. طالبانو د دې پاکستانی چارواکي د تازه څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي خو وړاندې یې دا ډول تورونه رد کړي او ټینګار یې کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي. په پاکستان کې تاوتریخوالی زیات شوی او تازه بیلګې د فبروري په 14مه د باجوړ بریډ و چیرته چې لک تر لګه یو لس پاکستانی سرتیری ووژل شول. پاکستان بهرنی چارو وزارت ویلي چې هغه بریډ هم د ټي ټي پی په چوکاټ کې د افغان وګړي لخوا شوی خو د طالبانو حکومت په دې اړه هم څه نه دی ویلي. دا چې د پاکستان د نویو پوځي غوښونو جزئیات څه دي تفصیل به په دې راپور کې وورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ترهګرو پر وړاندې د اقداماتو خبرداري ورکړای. د دغه وزارت بیان طاهر اندرابي د پنځمې په ورځ د فبروري په 19مه په خپل اونیزه خبری غونډه کې خبري اعلان وته وویل هیوادي حق لدی چې د باجوړ ولسوالۍ کې تر مرکونی بریدروسته د اقدام وکړي. نوموړي دا هم وویل چې اسلام آباد په وار وار له افغان چارواکو غوښتنه کړې چې د افغانستان له خاورې د پاکستان پر وړاندې د بریدونو مخنیوی وکړي، خو په خبره یې افغان طالبانو په دې اړه مثبت ځواب نه دی ورکړی. د پاکستان د دفاع وزیر د تیرې اونۍ هغه خبرې تایید کړې چې په کې پر افغانستان د حملې خبرداری ورکړل شوی و.
We cannot let our people
مپ صبر کول سره ټول انتخابونه په څرګند توګه په میز لرو، خو موږ نشو کولای چې اجازه ورکړو زموږ خلک په بیرحمانه ډول ووشل شي. زموږ د ځان د دفاع لپاره د مشروع حق په چوکاټ کې د هر ډول اقدام حق لرو، هغه حق چې موږ ته د ملګرو ملتونو د منشور یو 50مه ماده راکړې، او هر هغه اقدام چې موږ یې د دې تراکرو پر وړاندې کوو په اصل کې به زموږ د ځان د دفاع حق او زموږ د بې ګناه ملکي وکړو او زموږ د امنیتي ځواکونو د ژوند د ساتنې لپاره وي.
طاهر اندرابي وړاندې وویل چې باجوړ کې تر برید وروسته په پاکستان کې د بریدونو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، خو خبرداری ورکړ چې د پاکستان صبر محدود نه دی. هڅه مو وکړه د نوموړي د دې څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت دا تورونه تل په کلکه رد کړي چې ګواکې ټي ټي پي افغانستان کې موجود او د دغه هیواد خاوره د پاکستان پر ضد کاروي. دوی وایي ټي ټي پي د پاکستان کورنۍ مسله ده او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. د فبروري په 14مه باجوړ کې د ډیورن کرښې ته نږدې د موټر په واسطه په یو ځانمرګ برید کې د پاکستان امنیتي ځواکونو پوسته په نښه شوه. پاکستانی چارواکو مخکې ویلي چې په دې برید کې چې د فبروري په 14مه سوای یوولس پاکستانی سرتیري ووژل شول. د دوی په خبره دې پوسټو ته نږدې د خلکو د اوسېدو کورونه هم و چې د چتونو ورېدو له امله یو ملکی وړه انجلۍ پکې ووژل شوه او وطنه ښځې او ماشومان پکې ټپیان شول. پاکستانی چارواکو دا ادعا هم وکړه چې یاد برید د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي اړوند وسله والو کار و او هڅه یې کوله چې د پاکستانی ځواکونو یوې پوستې ته ننوځي، خو په خبره یې د ډزو له تبادلې وروسته بریدګرو د چاودیدونکو توکو ډک موټر د پوستې دیوال سره وجنګاوه. دې برید د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیک کړکیچونه زیات کړل او پاکستان یو ځل بیا د افغانستان له خاورې د دې هیواد پر وړاندې د وسله والو ډلو د فعالیت تور ولګاوه، هغه تورونه چې افغان طالبانو مخکې تل رد کړي دي. تر هغه وروسته د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ د فبروري په 19مه په یو بیان کې وویل چې د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت مرستیال احضار او خپل شدید احتجاج ورواوروه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان خپلو تازه څرګندونو کې د سعودي عربستان او ترکیې رول له افغان طالبانو سره په مذاکراتو کې وستایي او ټینګار وکړ چې د اسلامي همکارۍ سازمان په ګډون د هر هغه هیواد منځګړیتوب ته هرکلی کوي چې د دې دواړو هیوادونو د سولې غوښتونکي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د 2015 کال د اکتوبر د 10مې نیټې وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر نښتو وروسته درې ځلې د قطر، سعودي عربستان او ترکیې په منځګړیتوب مذاکرات وسول چې پر اوربان هم پکې توافق وسو، خو د دوی د خبرو اترو نور جزئیات لا خبر سوي نه دي او لا هم د پاکستان لخوا په افغانستان کې د ترهګرو د پټانځایونو اداوي کیږي او د دواړو حکومتونو ترمنځ ناندرې روانې دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو ازادۍ رادیو ته غوږی د محل ازادۍ رادیو څلورویش ساته په انټرنیټ کې د لاسرسي وړ ده. تاسو کولای شئ چې زموږ ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ، هلته پر راپورونو خبرونو سربیره د ژوندۍ خبرونو بټن هم در سره کېږي. تاسو به ازادۍ رادیو په ژوندۍ بڼه اوریدئ. ویب پاڼه پته ده ازادۍ رادیو ټکی کام. که چیرته تاسو انډراید یا آیفون ټلیفونونه کاروئ، د غزیرک ټلیفونونو کې زمونږ د ازادۍ رادیو اپلیکیشن هم شته. تاسو کولای شئ چې له پلی ستور یا اپ ستور نه دغه اپلیکیشن هم په خپل موبایلونو کې ښکته یا ډاونلوډ کړئ او هلته هم په ډیر سپک انټرنیټ سره تاسو کولای شئ چې ازادۍ رادیو په دې اپلیکیشن کې واورئ. اوریدونکو اوس هم راځو دې ته چې د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د لوږې او بې وزلۍ روانه کچه د اندېښنې وړ بولیا وای چې د همدې لوګي لقبل په تیرو څو میاشتو کې د دوی لخوا د ماشومان د مړینې 1500 پیښې ثبت شوې دي. دغه سازمان مشر د همدې اندېښنې په سرګندور سره ویلي چې دا د مړینې رسمي ثبت شوې شمیرې دي او په ټکو یې ممکن په هغه سیمو کې چې د دوی د نوملیکنې دفترونه نشته یا هم د ثبت پروسه نشته یا هم هغه سیمې چې د په ټکو دا مهال واورو لارې بندې کړي هلته به ډېرې داسې مړینې رامنځته شوې وي چې د په ټکو د دوی له ثبته به پاتې وي. دا چې د ډبلیو اف پی اندېښنې څه دي عام او بېوزله افغانان په دې اړه څه وایي تفصیل تر لاندې خبرتیا وروسته اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو لاري تر شپږم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه اوریدلې مهیروي.
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای لوګي او بې وزلۍ په افغانستان کې د ماشومان د مړینې کچه لوړه کړې ده. په افغانستان کې دغه پروګرام مشر جان ایلیف ویلي ورستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې د څه باندې 1500 ماشومان د مړینې پیښې ثبت کړې دي. د خوړو نړیوال پروګرام وای 1300 میاشتو کې یوازې 2 ل 1500 د زیاتو ماشومان د مړینې شمیر ثبت کړي خو په خبره یې ممکن دا سه غنی مړینې نور هم شوي وي چې ل ثبت پاتې وي. په افغانستان کې دغه سازمان مشر جان ایلیف اسوسییټډ پریس اجانس ته ویلي دغه هیواد کې د لوګي کچا غواخون کده او د مرستو د کموالي لقبله دوی په څلورو اړمنو ماشومانو کې یوازې د یو لاسنیوي کولای شي. نو موري ویلی چې دا مهال د افغانستان له دریو دوه برخې خلک د خوارزواکۍ لجدي یا بحراني کچه سره مخامخ دي او په خبره یې دا وضعیت د 4 میلیونه ماشومانو ژوند ګواکي. بل ورته یو شمېر عام افغانان هم د خپل ناچارۍ کیسې کوي او وايي د کورنۍ عاید دومره نه دی چې کافي خوړو او درملو ته لاسرسي ولري. د افغانستان په جنوب کې یوې مور چې خوارزواکه ماشوم ورلغړې دی ازادي رادیو ته ویل
لاره په شاروالی چې د میش پنده در تنخواه ده هغه د پرغړو ورکم پرغړو ورکم د دتر دواونه چې لوته ونه دواوی دادی پرتی دي چې څاړه ته ویل پدام چې نه چې بل څه رپا کر کوم لا دوا دته دواوی یو شی راو په پیښه پیدا ته دروغ نه چې یو تر اورم په پیښه نه یم دا لا ورته ته پرې شي دي.
د افغانستان په ختیځ کې بیا یو بل افغان چې له پاکستان ایستل شوی وای خیمه کې ژوند کوي او په همدې سړه هوا کې پر بي وزلي سربېره جمعی هم ماشومانو ته یو غوښ دی.
باران وشو خېخنی ګډېره ده ماشومان کې خوب نشکوله موږ خپل کې خوب نشکوله خېخنی د بې داره کډېره ده او خټی دي او خېمن دوبونه ډکې دي نو زمونږه کورون ته ضرورت د موږ سرپناه غمو کې کورن له جوړ.
ډاکټران وایي خوارزواکي په افغانستان کې د لسیزو جګړو او کډاونو زیګنده ده. دوی د ماشومانو د خوارزواکي د مخنیوي لپاره د مور په شیدو ټینګار کوي او وایي لشبګ میاشتنی نوروسته ورته باید سملاسي اضافي خواړه هم پیل شي. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان هم اسوسییټډ پریس ته ویلي چې دوی د خوارزواکۍ په وضعیت خبر دي. هغه زیاته کړې چې دا مهال په افغانستان کې د خوارزواکۍ د درملنې مرکزونه لا 200 څخه 2300 ته لوړ شوی. نو موړې ټینګار کوي چې د روغتیاي سکتور سره د نړیوالو مرستو باید زیات شي او په وینا یې نړی باید د روغتیاي سکتور سره مرستي له سیاسته لری وساتي. نو موړې زیاته کړې چې حکومت له هغو مرستکونکو ادارو سره خبرې کړي چې افغانستان لپاره پروژې درولي یا یې مرستي ورسره کمی کړي دي. افغانستان تر ډیره مصرفي هیواد دی چې اقتصاد پر بهرنۍ مرستو ولاړ دی. د طالبانو لوبیا وکمنۍ وروسته د حکومت د یو شمېر محدودیتونو لکبالا غنو هیوادونو او سازمانونو پر افغانستان مرستې ودرولې چې د نورو برخو سربېره روغتیاي سکتور هم متاثر شو.
له خبرونو ور اخوا
تاسو ازادي رادیو ته غوږی ورورو د دغه خبرونه د پښې بوته نګدې شوی. تاسو به خبر یی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لنړیوال شلوریز جام سره مخخه وکړه. افغانستان په خپل ګروپ کې څلور لوبې درلودې. لومړی دوه لوبې نیوزیلند او بیا سویلی افریقا ته وبایللې خو درېم او څلورم لوبې له متحده عرب امارات او کاناډا څخه وګټلې. دا چې افغانستان ولې په دغه جام کې سم و نه زلیدې سره لدې چې دوه لوبې هم وګټلې ولې لپاره مختګه پاتې شو عوامل څو په همدې اړه زموږ همکارې دا راپور چمتو کړی دی.
افغانستان په نړیوال جام شلوري زلوبو کې د خپل وروستي ډلېي زلوبي په تر سره کولو د دې سیالیو سره مخه وکړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پنځشنبه په ورځ د دالوي په دیرسمه د کاناډا پر وړاندې د وی پیاوړي بریا لتر لاسکول وروسته د سیالیو کې خپل حضور پای ته ورساوه. که څه هم د بریا بل پړاو ته د تک چانس برابر نه کړ، خو د ډلېي زلوبو پړاوونو کې د افغانستان دویمه بریا وه. د کرکټ یوش مینوال دا پیوړی بریا په نړیوال جام کې د افغانستان د حضور خ پای بولی. د کرکټ یو مینوال رفیع الله د جمعې په ورځ د هوت په لومړۍ نیټه آزادی رادیو ته وویل،
هرچند کې تیم افغانستان یعنی تیم کرکټ ما د رقابت ها نامید کننده بود،
که هم له دې سیالیو د افغانستان وتل نه هیله کوونکي وو، خو په وروستۍ لوبه کې د کاناډا پر وړاندې سیالۍ کې د لوبډلې بریا راتلونکي ته هیله ژوندۍ وساتلې. او وی خود چې افغان لوبغاړي د نړۍ له مطرحو ټیمونو سره د سیالیو وړتیا لري. په ټوله کې د افغانستان سفر خو که نورو پړاوونو ته تللي وو ډېر به خوشحاله شوي وو، خو بیا هم مقتل له خپلې لوبډلې ملاتړ کوو.
د کرکټ یو بل مینوالي خاطرې چې د دې جام ټول سیالۍ څارلې هم ازادي رادیو ته وویل،
موږ بدبختي دا و چې د زموږ لوبډله په ډېره سخته ګرو کې شامل وه، خو په ټوله کې د زموږ د سفر پایلم داسې ډېر ښه نه و. خو دا چانس ده، ځینې وخت کې لوبډلو سره یاري کوي، ځینې وخت کې یاري نه کوي، خو په دې دوه اخر لوبو کې بیرته ښه راتګ وکړ. دوی زموږ اتلان دي، همیشه به سپورټ کوو. ملي لوبډلې تل زموږ په خلو باندې خندار
دا لوبه د هند په چینای ښار کې ترسره او د افغانستان په توپخانه پیل شوه. افغانستان په ټاکل شویو شلو اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره د 200 منډو هدف وټاکه. ابراهیم زدران د دې هدف په ترلاسه کولو کې تر ټولو لوی رول ولوباوه. په شپږ 50 توپونو یې 95 منډې جوړې کړې او نه سوځېدلای پاتې شو او ښه لوبه یې نندارې ته وړاندې کړه. د کاناډا لوبډلې د بیټنګ په برخه کې د افغان بالرانو فشار ونسو زغملی او په پای کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو یوازې 113 منډې جوړې کړې. کرکټ پو محمد لایق زمون دې سیالیو کې د افغانستان د ملي لوبډلې د کمزورتیا او پاړه ازادي راډیو ته وویل،
همدا لامل نه دی چې یو خو مونږ نړیوال سیالۍ چې دي ډېرې کمې تر سره کړې دي. نړیوال سیریزونه د غټ لوبډلو سره زموږ په نش حساب او همدارنګ په تیزه توپ اچونه کې هم مونږ ډېرې نیمګړتیاوې درلودې، همدارنګ په ډګر ساتنه کې هم زموږ لږې نیمګړتیاوې وې.
افغانستان سره په ګروپ کې نورې لوبډلې سویلي افریقا، متحده عربي امارات او نیوزیلند مخوه. د لوبډلې د فبروري په اتمه د نیوزیلند او د فبروري په 11مه له سویلي افریقا ماتې وخوړه، خو د فبروري په 14مه متحده عربي اماراتو ته په 5 وکټو ماتې ورکړه.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت حکومت مستون صدری آتی زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نو مال د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې د لاسرسي وړ ده. facebook.com/azadiradio مو د پښتو فیسبوک پانی آدرس دی. د غراز ازادي رادیو خپل خبرونه یا د ورځې تازه خبرونه راپورونه په نورو ټولنیزو رسنیو ټویټر، ټلګرام، انستګرام او واتس اپ چینلونو کې هم وخت نا وخت پوسټ کوي او تاسو ل جریاناتونه با خبره ساتي. رازو د خبرونه ورستی راپور ته د خوست ولایت د تنیو رضاکار ځوانانو د ولسوالۍ له خارګوټي بیا د سور کوټ تر سیمې پر غزیدلی 15 کیلومتره سړک باندې د نیالګیو د کینولو اشر پیل کړی دی. یاد ځوانان وایي له دې کارې موخه د سیمې زرغونتیا او د ځنګل وهلو د مخنیوي او نورو ځوانانو ته په دې موسم کې د نیالګیو د کینولو پیغام ورکول دي. زموږ همکار نجیب الله الوخیل د همدې اشار لګډونوالو سره خبرې کړي او دا راپور راستولې.
د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ او ځینو نورو سیمو یو شمېر فعال ځوانانو په ګډه د دې ځای له بازار بیا د سور کوټر سیمې د عمومي پاخه سړک پر یوه بل غاړه د زینتي ونو د نیالګیو د کینولو اشار پیل کړی دی. دوی وای په خوا د شمال له پوله بیا د درېګي تر خارګوټي پوري د لارې په اوږدو کې نیالګي کینول شي وو. خو د سره کور تر سیمې دا ځای چې خلک قربان دي د ولسوالۍ غرایزو او تفریحي سیمو ته تګ راتګ کوي شاړه پاتې شوی وه. د تڼۍ ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي نسیم ریان مشال رادیو ته وویل
ډېر وخت کېږي چې دغه سهار دغه سې پاتې شوی وه. دلته کومې داسې شنې ونې نه وې لګېدلې، نو دا د تڼۍ ځوانې په عموم کې چې ټولو خو ځوانونو دا اقدام وکړو چې د اشر په توګه راووتل او دلته له درګي بازار څخه تر سور کوټ پورې دغه د ونې لکول فایل کړل تر څو دلته دغه ساحه او د سړک چې دلته ډېر سیلانیان راځي په دې سړک باندې دا منطقه لږ شنه ساحه مری پیشي.
دا تنهی فالز ونان وای دوی نه یوازې نیالګی کینوی بلکې تر دوو کلونو د وبول مسولیت هم پر غاړه اخلي. د یاد سیمې اوسیدونکو محمد الله ګران له نورو خلکو هم وغوښتل چې په ورته توګه د خپل چاپیریال په سمسورتیا کې ونډه واخلي.
تقریبا 15 کیلومتر سراک وو نیالګی پکې نوی یغه نورسته به تر کول دوه کولې پره د دې وبو د دې ستنه او پالنه د ځوانونو په غوړه به ان شاء الله د سمسور افغانستان لپاره په خپل هر یو فرد یو نیالګی کنوای چې اجریم دای او د اقلیمی بدلون او د اقلیم د لپاره به زموږ لپاره ډیر ګټور تمام شي.
په تیر کې د تړنې غرونو هم پراخ ځنګلونه درلودل چې په ورسته سلورو لسیزو کې د نورو سیمو په شان د دې ځای ځنګلونه هم وحل شوي دي. د تړنې ځوانان وایي ځنګلونه د اوسني او راتلونکي نسلونو ګډه طبیعي شتمني ده او باید له وهلو یې ډډه وشي. د تړنې یو بل اوسیدونکي ذبیح الله وویل
د چاپیریال ساتنې په برخه کې ونې غرونه او ځنګلونه ډېر مهم رول لوبوي تر څو خپل چاپیریال ور خپل هوا ولرو. نو ټولو ته پیغام دغه دی چې دوی پاینده کې د ونو وهلو څخه ډډه وکړي تر څو یو خپل او سمسور افغانستان ولرو.
په تړنۍ کې د نیالګیو د کینولو اشر ته د زوی ځوانانو او سیمهوالو سربیره د خوست یو شمېر نور سیمو ځوانان هم ورغلي ول. د تریزیو علیشیر ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالهادي وحدت د تړنۍ د ځوانانو دا وخت وستای او له نورو ځوانانو هم سپدې ته نږدې په دې موسم کې د نیالګیو د کینولو غوښتنه وکړه.
د علیشیر ولسوالۍ څخه غلی یم او دلته دغه ملي اشر کې ګډون کوم. په هیوادوالو مې دا غږ دی چې دوی هم د تړنۍ ځوانانو پر کم راپاتسي کی او په ټول هیواد کې دغه سره کم ملي اشارونه پلار واچوي.
یاد دی وی په افغانستان کې عموما د پسرلی په موسم کې خلک په انفرادي او ډلې ایز ډول نیالګي کینوي. خدا چې خوش معتدل هوا لري نو د سنگلور ولایتونو په پرتله کې هوا شر ګرميږي او دلته د نیالګیو کینول هم د هغو سیمو په پرتله یو څه مخ کې وي. د خلکو یو ټولیز غوښتنه ده چې د نیالګیو د کینول په شان دي د هغه اوبولو او ساتلو ته هم ډیر پام کړي.
السلام علیکم ازادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. هله د جوړو جوړو روح خوش خوشاله وایست. زبد ظاهر کندهار ولایت څخه روژه ما چې خونو بس چې دغه ترکاری میوجات لوبیا دال نه خود سوځي پیندې داسې نور میوجات بس چې تیارې بس نو هغه صحیح نو روژه ده شو ده خیر روژه ده بس خدای جل که طول اسلامی ملکو بسی ده خیر و ده برکت که نو پیشتامی تا بس یا اکثر خلق ده ده تلیپون ساعت پر دری بجیه ویل پارس که سلور بجیه دری نیم بجیه بر ده بانی سب که ده جنگوی ارسالی را پورت سی پل پیشتامی اما ده گیونی سی نو بس پخواه پا ده غصفی کرانو که نفتون وی که دل نو آقا بس بندی نو بس زمبی داره قیه نخصوصا داشت خلق سجی گسته داره پیشنی میتوز بگیر نه اشنا
بیشنمی است
داره جمعه چیو که بیه بیر.
سلام علیکم ازادی را دو طول کارکون که وردون که تسلامون اونی کلیم احترامات رو دانی کمیل نومی زین الله ده بدغس ورد سخی مردی کنی ولیده رو را روژه که خونو دیر شو خونده ور روژه ده دیر مبارک روژه ده شو پخیر سر مشروع کرده دیر شو تجربه بشکل رو انشالله روژه خواه همیش ده خیر روژه ده خلقو سی اقتصادی کاربارون سر خراب دی دعاګان وکوش الله تعالی کرونه څنګه شدی الله دی وسده جوړسی.
السلام علیکم زو امیر ګل خبرې کوم له پختیا ولایت ولسوالۍ روحانی بابا روزمات او پسمه خو موږ د شکوسه روزي چې دوه درې ورځې مخته موږ ټول کارونه ځان ته کوم ضروری کارونه یا وکوس کوم ضروری نه یا غبی پریدو چې دا به لاختره باد کو روزه ته باقاعده ټیم ورکو
او روزمات یو پسیمې موږ د شکو سی روزمات ته موږ یو لاس 15 منټه مخته خپل د کلی کوم جمعه یو جمعه ته ارڅوک چې چا چا شی تیار کړی راوړي او یو جایی بیا روزمات کولای هم بعد په جمل منځو کې خپل کورو ته ورسو چې نه بیا په خپل کورو کې شو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر. تاسی فیسبوک کاروی؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
آزادی میلما
د ازادي میلما پروگرام درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومني. نن مو میلما د کندهار اوسیدونکو لیکوال شاعر او ژورنالیست دی. په ژوند کې تر اوسه پورې دوه واري جلا وطن شوی دی. لده مې وغوښتل چې په خپل ځان درو پیژني.
لومړی خو تاسو او تاسو درنو اوریدونکو ته زما له خوا ډېر سلامونه وړاندې کوم. خدای مو ته جوړ تیار خوش او خوشاله لره. ډېر خوشاله یم چې نن تاسو سره په زړه پورې خبرونه کې مېلمه یم. محمد ابراهیم سپیشلی د کندهار ښار چې په خوښ په ژمنه یې ورته ویله اوس لومړی نه یې سوی د کندهار ښار پراخه سوی دی. د چوڼۍ د سیمې اوسیدونکو یم. تقریبا 40 کاله مخکې دلته زیږېدل یم. بیا نو په هیواد کې حالات چې کړکېچن سو موږ هم کډه پر سر کړه ګاونډي هیواد ته ولاړو. هلته مو تقریبا ډېر وخت تېر کړی دی. بېرته بیا د کدي صاحب د نوې ادارې سره کندهار ته رالم چې بیا دلیمه د ټول افغان اخبار چې تاریخي ورسپانه د هیواد مطبوعاتو کې دغه معاون سپم ترڅو مې کندهار پر اډو کې هم یو څو خبرونه شلولې او زده کړې مې د کندهار په انتون د پښتو ادبیاتو څخه زه فارغ یم. او د ژورنالیزم سره تقریبا د 2002 کال راهیسې علاقه پیدا شوې ده. اوسه علاقه مې و چې ځینې چرنګونې مې ترلاسه کړې دي او ځینې زده کړې مې کړې دي او خپل هم د ژورنالیزم چنل پاتې شوی یم. یو ځین ځای کې او په کندهار پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي کې اوسه وخت افتخاري استاد هم پاتې شوی یم.
سپیشل اسه تاسو چې په کندهار کې وسی شې دی او بیا ماجر شوی دی حالات له خرابې دو سره دا کوم کالو څومره مو هغه وخت په یاد دی څو کلن وی؟
دا نو هغه وخت وو چې تقریبا 1900 کې ما په یاد چې موږ شپږ راته یا خو زمي وو موږ کوټه ته بارسو مخکې په چمن کې وو. نو 1900 شپږ راته ورستي وخت به چې نوې کال سره 1900 کېاسو. دا نو هغه وخت دی چې په افغانستان کې خورا ګډوډي ده حالات نه سم دي. بس هر څه وتر څخه لکه اوس وخت تښتي. موږ وتلې وو په کوټه کې گزاره کوله. موږ نه تلو د کندهار څخه بس حالات تاسو و چې ورونو موږ گزاره نه وکړې. مشهورونه واغه عسکري ته بنولې نه پرېښوله او بیا په ځمن کې مور هم سخت ته پیسوله بیا هغه په کوټه کې شهید وسوله. نو دا حالات چې دا حالات سره مجبور کې و څوک پر ځاله ملک نه زیاتې غریب سیاده یا لغه مزنه. نو زه یو په کې مچې ته مجبورې مشتلې
کوم خاطرات چې په یادی شي دغه وخت هغه مشهور او بیا د کوټې د ژوند راتو وایست د چمن او د کوټې د ژوند راتو وایست. خلک چې کله ماجری شي نو طبعا چې ماجرات سخته شي دی سختي زیاتې دي ورسره تړلې دي.
سلامت محترم ژوند ټول د خوجو ترخو مجموعه ده. خو زما ژوند کې ترخیغه خاطرې د خوجو ډېرې دي. ځکه چې ما مو ویل چې زه کوچنی وم چې بیا د اجازه شرایط مو چې مور می ټپیس و او بیا هغه پس شهید وسوله. نو یو یتي مالک منو څه د خوشحالي ژوند ولري. خو بیا هم په دغه وخت کې د زده کړو من نه پریښوله. دولسم ټولګي مې هلته وای بیا د کندهار درملمن تراله ما چې بیا زر عالم او بیا د کندهار پونتون وای. نو اغه د ماجرتو ژوند ټول خاطرې وو. سړی اغه ژوند په یادې اره لازه ماته خاطره په دې خاطر چې ما د تانې ځواني عمر تل کړې دي په کوټه کې مې تل کړې دي. اغه ملګری مې روسه په یادې اغه کوڅې مې په یادې د پښتون آباد کوڅې وي چې موږ په مکتب ته تلو شوونځي ته تلو. نو اغه اره کوڅه اره خبره ما په یو خاطره ده. یو دغه د ټول ښه خاطره ده او چلته یو زموږ د پښتو ادبیاتو استاد وو دا پښتو مزمن به راتوایه. هغه به ما نه پوهېږم چې ولې پروبلم دې څنګار کاوه ولکه نور څوک مقاله لیکي کنه لیکي ته به خامخا مقاله لیکي ماته به ویل. بیا به دا خبره کوم چې دا رادیو مو تلم دی دغه مقاله لیکل وو دغه رادیو مو تلم دی او موږ به اتسولو دغه هغه څه و چې ما په ما کې یو سپیشل را پیدا کړی، یو ژورنالیست سپیشل را پیدا کړی. بیا ما مې کوچنی راډیو رانیوله په درې سوه کالداري، بیا مې هغه راډیو اورېدله، دا ځینې خپرونې مې اورېدلې نړیوالې او کورنۍ خپرونې. بس دغه څه بس مینه پیدا شوه، شوق پیدا شو. نو هغه چې بیا موقع نه ورته مسایدېدله، یو وخت زه د کوټې راډیو ته ورغلم په داسې حال کې چې اوسیالي اعلان کړې وه، ما درېم زه درېم سوی وم. نو بیا اعلان یې وکړ چې ته دې راسې، چې زه ورغلم پر ګېټې نه پرېښولم چې ولته دغه شان خاټ لري مالیا، نو ته څنګه راغلی؟ نو په ډېر دغه بېرته را وایستل، زه ولاړ سه ماجر وګوره راډیو وګوره. نو ماته ډېر افسوس راغلی، بېخي روس پرې نه یېرېږي. بیا پسته بیا اعلان کاوه چې راسه، ما بیا مې خاطر ولیکې ډېر غوږ لیک مور ولیکې چې وروره زه درسم، څوک مې نه پرېږدي پر ګېټ باندې. نو بیا ویل چې ته راسې، موږ بېرته ولاړ یو، تا ځان سره بوځو. بچ زه ولاړم کوټه راډیو مې ولیدله، هغه سوډګانې ولیدلې، ما په هر خبره نه وې، هره خبره خاطره ده. بیا هلته مرکه راسره وکړله، بیا مرکه چې خپرېدله ما یو بل پر ځوانانو په خبرونه کې، ځوان نړۍ پر هغوی خبرونه وه. بیا دوه مرکه چې پر پنځه بجې خپرېدله، زه ساریان ځوان غږ د راډیو څخه خپرېږي، هغه څوک چې وخت راډیو لیدلو ارمان درلودی اوس را مرکه ورسره کېږي. نو د کوټې ژبه ما لپاره بېخي ډېرې خاطرې لري.
تاسې دې لیکوالۍ یادونه وکړه، دې استادۍ مو وویل، خو د شاعرۍ مو ونه ویل، تاسې شعر هم وایست لکله؟
مننه سروان صاحب محترم، دغه شعر پخوا به دې ویل چې د خوشبند زړګي په غږ دی، رښتیا هم دغسې دی. زه چې به کله ډېر دغس وم، مهاجرت به و، مورکۍ به په کور کې نه وه، وړونه به په یو کور بل کور کې وه، نیمه دوستان په افغانستان کې و، نیمه په کوټه کې و، نیمه به چیرې و، نیمه به چیرې وه. او دغه حالات پخوا باندې ډېر زور وکړي. نو بیا په فکر کوم چې ما سره یو یاداشت شته، زه به وګورم. زما لومړی شعر چې ما لیکلی دی د 1909 کال د اووم میاشتې پر څلېرویشتم تاریخ مې لیکلی دی، چې هغه د 1906 د زمري د میاشتې دوه نیټه کېږي. نو لومړی شعر ما په دغه باندې لیکلی دی. نو بیا مې شاعري کمه وکړه، ځکه چې بیا زه کندهار ته راغلم، بیا مې ډېر وخت مطبوعات ته ورکړي، او په کوټه کې چې وم هلته بیا مې د لیسې فارغه شوم، بیا مې نو معلمي کوله، نیمه ورځ مې دوکانداري کوله، نیمه ورځ معلم وم. نو شعر ته ډېر نه پرېښېدم، خو شعر مې لیکي په مشاعرو کې ونډه اخیستې، کم شعر مې لیکي، یعنې ما تر شعر نثر ډېر لیکلی دی. شا یو آزاد نظم دی، دا مې په 2000 کال کې لیکلی دی، د 15 میاشت پر نوم تاریخ باندې، د ځان لټون. ته غزل د شاپیرویه، نه غلط سو، ته خپل شاپیرویه، یو جمع د سپین سهاریه، لکه پرخه نازکه، هم د ګل غونډه شایسته یې، په غمو کې راته خاندې، د رباب خوږه نغمه یې، چې دی اورم ډېر خوښېږم، دومره خوښ سم چې بیا ځان را څخه ورک سي، ګرځم ګرځم چې ورک ځان به موندم چیرې، خو چې کله مې نظر سي ستا په سترګو، خپل ورک سوی ځان پیدا کړم، ډېر خوشحال سم، ډېر خوشحال سم.
ډېر عالي، ډېر عالي.
تاسیل آزادی رادیو د آزادی میلما پروگرام آوری، زموش میلما لیکوال او ژورنالیست ابراهیم سپیتالی دی. سپیتالی سیب پر نصر کی بیاد سلی کئی؟
پر لونی سر کی من پر کتابون من تفسیره لی کری، بیا می کلمونه شروع کری دی، بیا می زنی مقالی ما رو چاو سازو ما تو کنور چوک مقاله لیکی کنی لیکی تب خامخا مقاله لیکی ما تیو ویلا. نو پر بیلابیلو موضوعاتو ما مقالې لیکلې دي، خو بیا چې کندهار ته راغلم، هلته یو اخبار و سرغار اخبار و، بیا مې پاک یو کالم شروع کړي، چوپ څه چاته مه وایه، پر اساسي حالاتو مې کالمونه لیکله. بیا مې په ادبي غونډو کې، سمینارونو کې ځینې مقالې ویلې دي، پر ځینې شخصیتونو باندې مقالې مې چاپ شوي هم دي په بیلابیلو سایټونو کې، په ډېرو بیلابیلو مجلو کې. نو دغسې لنډې ادبي ټوټې مې هم لیکلې دي، او لنډې کیسې مې هم لیکلې دي، کوچنیانو لپاره مې هم ځینې کیسې لیکلې دي، د اډو کامل په نامه یو کتاب دی زما ناچاپه، ځینې د کوچنیانو لپاره لنډې کیسې مې هم لیکلې دي، انتباهي کیسې دي. نو بس د چاپ وزلا چې په مخه راغلي دي، مخه نه ځین ګرځولې، ځکه چې اوس ادبیات او ژورنالیزم دواړه داسې وي لکه امې مسلک دی، امې شوق دی، امې زرای معاش و. نو دا خلاصې نه ورسره لرم.
بل او تروسه پرمو د خپل لیکنو کومه مجموعه هم چاپ کړې ده، د کتاب په شکل می منظور ده.
بل اوس ما شوم کتابونه چاپ شوی دي، تقریبا یو کتاب یې ول چاپ شو د پیغل زړه په نامه، دا لنډ ادبي ټوټې دي. بیا ورپسې هغه کلمونه چې مې یاد کړل چې هغه یو کال په اخبار چاپ شوی، بیا ملګرو ویل دا په کتاب کې راجمع کړه چې ورک نسی، چې تاسو چاته مو په نامه کتاب چاپ شو. او بیا ورپسې یو فارسی ژباړه وه، د فارسی مې ژباړې د امام صاحب ژوندون زندګانی مې په حنیفه، ما په پښتو ژباړې د امام صاحب ژوندون، ځکه موږ امام صاحب مې اعظم امام صاحب باندې مشهور دي، په دې باندې یادو. بیا مې په یو بل کتاب چاپ شو د اوبو پر مخ ګامونه، دا ربه کې سیس کلمونه دي، دا چاپ شو. او بل مې بیا کندهار مېش مطبوعاتيان سل لپاره چې په کندهار کې هم دا کتاب چاپ شو، او دلته چراله مې بیا د دې کتاب دوم ټوک چاپ کړ، یعنی ما 200 مطبوعاتيان کندهاریان یا څو چې په کندهار کې مطبوعات کار کړی هغه چاپ کړی دي، چې په دې وروستیو کې په المان کې د افغانیک دفتر لخوا د مخکتنی غونډه و چې ډېر محترم لیکوالانو چې ما یو وخت تصور وکړ چې وینم غوږ ما په کتاب باندې خبرې وکړي، لکه استاد معصوم متک، انجنیر شرشار رشاد، زرین انزور صاحب، محمود مرخون، یو شمېر ګن شو نور استادان په زما کتاب باندې وژغه د لغې وستایه، نو دا زما لپاره بیا د ټول ښه خاطره ده.
دا مو په یوه شی اولینه مرکه مول راډیو خبره شو، جالبه وزه کې چې او اولین کتاب چې مو چاپ شو څنګه احساس مو کاوه؟
ولا ګرمه چې لومړی اولاد پیدا شي ښه احساس کوي، مثلا چې واده وکړي ښه احساس کوي، یو نوی ملګری پیدا کړي ښه احساس کوي. نو زما چې نوی کتاب چاپ شو د پیغلې زړه ځینې کسان لپاره نوم باندې انتقاد وکړي، بیا ما ویل چې یا ما پاتې ولنه ټوټه کړې ده، د هغې پسرلیک مې تاریخي کتاب کړی مې دی. او هغه لومړی مرکه چې مې د ریډیو پاکستان کوټې څخه خبره شول، هغې ما ته جرات راکړې چې یا سپېشلي کولی چې په جر شرایطو کې هم کار وکړي، مایوسه نه سي او داسې نه سي چې وایي زه نو مهاجر یم کار نه سم کولی، کډوال یم کار نه سم کولی، نه یوازې چې کار کولی سي، مقاله لیکلی سي، د مقالې په سیالۍ کې درېیم نمرګي ترلاسه کولی سي، بلکې راځي په هغه راډیو کې چې دی د ګیټ مخته نه پرېښاوه، هلته راځي مرکه کوي، مرکه خپرېږي، او بیا خلک اوري چې د سپېشلي مرکه خپرېږي، اعلان یې کوي چې د ځوانانو په نړۍ کې سپېشلي مرکه خپرېږي. دا هغه څه و چې ما ته جرات راکړي او کولی چې ځوانان هیڅ کلمه ته لاس ورنه کړي او خپل موخې مرام ته ورسیږي.
کله چې بیرته وطن ته راغله له کوټې، نو بیا اولین کارم څنګه احساس وکاو؟
هغه وخت داسې وخت و چې ټول سره نه یوازې ما سره، بلکې ټول سره د هېواد جوړېدو فکر و، ټول په دې فکر و چې دا هېواد جوړېږي. تاسو یقین وکړئ چې ما په د کندهار په اطلاعاتو کلتور ریاست کې د طلایي افغان معاونیت ته وټاکل شوم، زه بېخي خپل ډول ومه، ځکه زما علاقه وه پخوا او زمانه رالم چې میدان ته رالم. نو بیا ما مرکې کولې، مزامین لیکل، هغه به سهار په خبره چاپېدل، بیا به خلکو کتل، بېرته فیډبک ما اخیستې، سپېشلي ګرسره واریان دا څنګه حالات دي. ته یقین وکړه د کوره چې به روان وم، راتلم به دغه ته شکرتور ریاست ته، ما چې زه پر هوا روان یم خلکو ته وکتل. بیا په کندهار راډیو کې مې خبرونه پیل کړه، ځوان خیالونه، مخکې خبرونه داسې د طالبان تازه تللي وه، نه خبرونه د غو تاثیر پر پاته وو. زه چې رالم ما خو په کوټه ګزاره کړې وه، خبرونه ما اورېدلې وې، ما د خبرونه ته نوی رنګ ورکړي، د ځوان خیالونه په دې کې مې لیکونه را شروع کړه، ځوانانو سره مرکې مې را شروع کړې، هغه څه چې ما په زړه کې وغه مې را شروع کړه. دا پروګرام دونه خلکو ستایې چې د خبرونه پروډوسر برته ول چې ستاسو کوم مرچېر کشیر نه ځای جار خبرې ته لاس پنځه لسی کړه، دې ستاسو مرچ په پکټان پکټان په ډاکټر څه پوکو، نو ته باید مجبورې یو بل خبرونه پیل کې. بیا مې د ځوانان څه وایي، د ژوند فرض باندې ځنګل ژوندې به لایف خبرونه پیل کړه، هغه بیا خلکو دونه خوشاله ول چې مجبورې کړم چې بل خبرونه پیل کړم. بیا مې د سندریز کیسه په نامه یو خبرونه پیل کړه، نو کله چې خلکو د خبرونه اوریدلې، بیا چې په بازار کې په کندهار کې ما خسر سودا کړو شوی باندې وایي، بیا به غوس ما ژغ ورته ولته نه چې پرادو کې خبرې کوي، زه سخت خبرونه کوم راورو اته بار داس ما په زنده خاطر خنده ما ځم لکه فلمي رو خصوصا نه سم کولای، زه کال ده د تازه د فضا د غلط راغلی و، نو غړي شخ خبرونه مې دروسه بیا ځکه کله په دې پزیمه کې بیا یو څو مجلې کار وکي، بیا د کلید پاسنو بیا رادیو سره په واکې ته یو مجله راستلې و، چې د لوی کندهار د پاره ایډیټر و او تا کلم الته مزامین چاپېدل، او تر څنګ مې په امشاوه لاسه کې د پښتو ادبیاتو سازي کوله. بیا ځینې خلکو خندل و د سپېشلې کې مرسته څونه کارون څونه چوکي و یا څونه پوسټر به کار سره څو ځای کار کوي، ما زه توان لرم دغه توان طاقت لرم کولای سم، ځکه مطبوعات او د معلمي تجربه و او مطبوعات سره مې علاقه و. بیا مشاريع پیل کړې، مشاريع جوړولې، نو دا بیا بل دغه و چې دلته خلکو بیا وکنه سپېڅلی وپېژندئ. بیا په 2003 کال کې په کندهار کې لومړی خپلواکه راډیو افغان آزاد په نامه باندې دا راپیدله. بس ماته هم چانس راکړئ په دې کې بیا ما د بی خپرونې چلولې شپه شپونه او شپېلۍ یو د شپول په نامه خپرونه وه چې هکر کتنه وه یو دغه وه د هیواد په مطبوعاتو کې یو لږ د مطبوعاتو سبتي کې مو ویل په دې کې ځینې تبصرې بیې دا شیان ویل کېدله او یو د اسلام وړاندې خپرونه وه. یو بله بیا مې څو ور باندې یو بله خپرونه پیل کړه زموږ سره اوس یو تنزیه خپرونه وه ډېر خلکو اورېدل په هوا کې دغه مطبوعات دور نه و دغه فیسبوک دا شان دور نه و د خلکونه کاروله نو هغه خپرونه په پنجشنبه نشدل تاسو داسې خلکو ته منتظر وه لکه یو اندی فلم چې ګوري نوی فلم راځي زموږ سره اوس یو خپرونه وه. نو هغه راډیو کې بیا نو نور بیا لا هم هغه زه خپل مرام ته نږدې سومه نږدې څه چې بېخي دغه سومه. او بله ډېره ښه خبره دا وه چې په فرزان راډیو کې ما ته بله مخېره پیدا شوه هغه کسان چې ما یې نومونه اورېدلي وو لکه جهاني صاحب، واحد نظري صاحب، ښاغلی جنبش صاحب، پروین ملال، نو اکبر برۍ. دا کسان نه یوازې چې ما ولیدل بلکې اوږدې اوږدې مرکې مې ورسره وکړې چې هغه مرکې خپرې سوې خلکو ډېر خوش کړې. تر څنګ د عبیدالله کنداري په اړه باندې لومړی کس زه یم چې ما یو شپږ میاشتې کار وکړي بېلابېلې خپرونې بیا مې یو یو تقریبا تر نیم ساعت زیات دا ټولې دغه راجمع کړې څلوېښت کې پنځلوېښت کې دا خبرې دغه سوله د سندرو سره نو یو ساعت تقریبا کېږي. دا خپرونه ما د عبیدالله کنداري په اړه باندې جوړه کړه چې دا په یو دفتر په شوم نشر کړه. بیا نو ډېر خلکو وستایله، ډېر خلکو خوښه کړه. بیا هغه دونه وستایل چې دغه مو دا ټول متن بیا واخیستې په ښکلا مجله کې مو چاپ کړي د اکسو سره چې هلته بیا ډېر خلکو نور هم خوښ کړي. نو دغه زما کارونه وه.
بیا په اخرو وختونو کې مو څه کول؟ بیا یو څه وضعیت بدل شوی و کنه؟
بیا مې په زمان کې د ځینې راډیوګانو نړیوال راډیوګانو سره اړیکه پیدا کړه. په 2013 کال کې بیا ما د دوچویل راډیو یا د المان غږ راډیو سره په کندهار، زابل، روزګان کې خبرې علي پیل کړه. دغه د سلام وطندار سره مې همکاري راډیو سره همکاري درلوده، د ځینې تلویزیون سره مې هم همکاري درلوده. نو دا څه و چې ځکه داسې ما علاقه وه، دې سره مې کار کاوه د نړیوالو راډیوګانو سره. تر څنګ مې بیا په وروستیو کې د کندهار د اطلاعاتو کلتور په ریاست کې د اطلاعاتو امریت چې دا هم زما د مسلک سره برابر و دوی په غوښتنه باندې که څورې ما د ریاست وویل مال ریاست جنجال لري زه نسم کولی. نو بیا د امریت ځکه په دې کې بیا څلور مدیریتونه وه چې باختر اژانس و، طلوع افغان و، کندهار مجله وه او توزیع مدیریت و. دا څلور مدیریتونه د دغه امریت تر تاثیر لاندې وه. بیا مې هغه چارې مخته وړلې او تر څنګ مې خبرالي هم ورسره کوله.
کله بیا له وطنه ووتې؟
له وطنه نو بیا اله دغه کله چې جمهوریت سکوت وکړي په ځم د نورو هیوادوالو غوندې بس بیا کډه په شا کړې. بلا خو مخکې تللی وم بیا داسې و چې د دوچویل راډیو چې ما کار ورسره کاوه دوی وغوښتل چې باید زه راووځم د خپلو اولادو سره تیکن وکړه. دوه وارې کابل ته ولاړم بېرته رالم زه نه ځم. بیا خلکو مشوره را کړه چې المان ته ولاړ سه تلای خو سه دغه راتلای بېرته سه خپل وطن ته څوک نه ګرځي ته ولاړ سه ځکه تلای بیا نسې دا بهیر ودرېدي بیا څوک تللی نسې. او بیا تاته دا ښه کېږي چې ته د ټول اولادو سره ځې ټول تر ټول رسمي بیاي. نو دا خبرې مې هم د خلکو مشورې ته غوږ ونیوئ. درېیم وارې به زړه ښه کړي زړه مې راغونډ کړي رارهي سوم قطر ته رالو. مې د قطر څخه بیا مستقیما المان ته رالو چې دا دي. بیا مې دوه کاله د المان په راډیو کې خپل کار وکړي. دا بله یو خاطره ده سروان صاحب محترم، هغه راډیوګانې چې ما فکر نه ده کوي چې نړیوال راډیوګانې یي دا به څنګه راډیوګانې. هلته ما کار وکړې، مانه زه کښېنستم مایکروفون ته کښېنستم، هلته ما مرکې وکړې، هلته ما خبرونې وړاندې کړې. هغه ادبي خبرونه چې په دې وړاندې کول مړ رپورټ ته راستوه. اخر هغه خبرونه ما چلوله د دې په دوچویل کې د ځوانانو مجله مې چلوله، د دې مې د ښځو مېرمنو لپاره مضامین برابرول. نو دا د الله پاک زه خپله وایم دا زه نه یم، دا ټول د الله پاک احسان دی زما سره. او بس دغه اورادو دغه دی. او په ځمکه کې پلار مې په څومره مخکې یو کال کې شو پاسو د پلار دوه ویره سره وې یقین وکړه چې پلار د غوښو پاچه دی زما څخه خوشحاله و ما ته دوه وی کولې. نو د مور پلار دوه چا سره یو بشپړ نه کمه کیږي خپل هڅه کوي. نو دا د مور پلار مورخ مې وختي پاسه یو شي د سوي د پلار دوه وی او زما خپل هڅه و.
بله سپیشلیست د جرمنی او د افغانستان د شوان ډیر فرق شته، خصوصا بیا د کندهار او د جرمنی نوې چاپریال د تڅنګ ښکارا سو څنګه ځان ور سره عادت کوي.
اول چراله ما د سپل ډول ومه ما بخلګو ته ورخلګو چیر تللی یا څنګه ولاره ما ورته زب مش په ولسیاته بیا ته نکلون لرو سروسته محترم نه په نکلو کې وای وای پلانکې در وو غرو در وو در ابو واوشتي ما ول زو در وو غرو در وو در ابو واوشتي یعنی بل وچ تر غلیم نه په جو په یده نه په کلچر په یده مزه کزمر د پاره نو ارڅ نه ویني وو یعنی د سجه په سړی په مکتب کې ویلی په کورس کې ذکرې المانی مو بخیه ورې نه و پوځي وغټو مو ټرام شي د کلی مو ورته اند نه غلمانی مو ټان چې افغانستان ته راتله دا پر ای بد وټی کې سره بیره یا پر یو بد وټی کې سره دا ته به کوم شه بده هغه چې هغه د غلمانی شه بو نو دلته راته ټول شیان بیخي یو کال کډر خو زه بیخي قسم شو رادیو ته تم نو په جواب سره خلاص دی نو په دغه سره چم په یم کرا مې ځان سره یار کې دغه زما د جیب کورس زما بستمی هر کله ورسره سودا وکوم سپورت زما مشکل وس نه درم کرا کرا انسان چې مخ یو انسان هر څه وکړي خپل مطلب عمران تر سیج نو ما خپل کوشش کړی دی زما وسم د دې کڅم ځین وخت فکر ته پیداسته او تن فکر ته پیداسته او تن میو غړین نه یریږي زه دې د خلکو ته وایم کسرې د 15 شکاله 10 شکاله بعد او تن څه وځي او تن سره شپره کول ډیره مشکل ده کوچنیان جر ادرتي انټیګریشن کیږي په ټولنه کې او پاتو د دې شکاله څخه ورسې څوک چې د وطن سره وځي زه فکر نه کوم چې هغه په ټولنه کې اعظم سي په ټولنه کې داخل سي کثم داخل سي خو د زم راندې په وطن سره تړلې ځکه د یالت گزارا کړې د حالت د اړیکې جوړې سي وي یالت د نوم اعتبار پیدا کړې دي دلته خو پردې وطن دي هر ځای نشه خبر دوه پردې په انګړ کې اختر نشته کاستي وکم سي دواړه پردې سي کاستي وکم سي دواړه پردې سي د پردې په انګړ کې اختر نشته
تو داره تو ایچه کلسی انسان یو نوی طولی دیتا داخلی شی یو نوی زایت دی زینو عجیب و غریب و پیش سر مقام کشی کم بدا سی جالب قصه لری
خبلا تلتا زوگر ما در طول شان نوی نیو در طول سیستم را تنوی و در خلق خبری تنوی و در دو دستور را تنوی و هر خبری ما پاره نپاره کم خیتر را توایی موشو پا
موشو بچه کیدای شي د خلکو لپاره جالب وي مثلا کله ناکله سړی یو یو شی باندې بل فکر وکي هغه بل شی یا یو داسې خبر وکي چې په یو کلتور کې شنی او په بل کلتور کې شی یا برعکس
او دا شانس ته دا موږ چې تاسو خبرې کوو دا څه ګوتو ته نیسو نه چې ورته یا تاسو دا ګوتو ته نیسو دا په جرمني کې به چې خلک به بل کمه ته کتل به موږ اوساس په ټولو کې ما چې خلک خبرې کوو دا ګوتو تاسو وینئ سبب بدوري دا ولي بدوري ورته موږ دا څه ګوتو چاته نیسو دا بد خبره ده دا څلور سره ګوتی داسې نیسو چې خبرې کوو نه تاسو یا ته یا داسې دا دې دغه وجالي بل بد دغه ما لپاره چې دلته ار سړی خامخا په کور کې حیوان لري دی هاوس چې ورته وایي خامخا څوک پښې په کور کې لري څوک سپې لري مر په وطن کې چې وایي سپې لري دغه کړي کې وس نام دارو ار سړی سپې ساتي ار سړی پښې ساتي ار سړی ورځي ساتي او بیا دغه ساتي چې هغه بخیر کده خپل اولاد غونې ساتي دا ما لپاره به خجالي بده د دې د کلچر داس کلچر دی او بل د پرکشنانو باندې ډېر توجه ډېر فوکس په پرکشنانو باندې دی او دا ډېر شکار دی پرکشنانو لپاره ډېر مخه مسایدا د کډلو د تحصیل موقع د کډلو د خوشحالي موقع د ډېر لپاره پروګرامونه دي یعنی مور په پجم کلب چې ټول اول پرکشنانو باندې فوکس وکړي د هواد راتلونکو دی زه چې په کوم چې دوی دونه جوړ دي د دوی د راتلونکو دونه روشانه دي یعنی دوی په ژوند کې خوشاله دي په خپل راتلونکو باندې فکر کړی دی نو که موږ خپل راتلونکی یې کړی دی موږ خپل ماشومان ته په ډېر سپک نظر ګورو شنو اته خبر شنو نه پریږدو هرڅه مورته وایي بس هر خبر په شکنځلو ورته کوو هر خبر په توهین ورته کوو خبرو کې نه پریږدو په دمه لایر په مجلس کې دی باید پښې ونه غځي چې په کښینه چې خبره وکړو چې په ادب د خبرو کول جرأت یې اخلو دلته پر قدم قدم مې ماشومان دوه په ترن کې چې زم زم وخت د مور کار سره موږ دوه ډېر خبرې کوي ما چې په افغانستان کې څه څه خبره ده نو کچیر مر په وطن کې موږ نه افسله وزغم پیدا سي د خپل راتلونکي ته متوجي سي نو انشاء الله افغانستان موږ ګلزار شي ځکه دغه راتلونکي نسلونه چې وطن روزي وطن پرمختګ ورکوي وطن د بریالیتوب لور پوري تر سي نو دلته زما لپاره ځکه دا نوې محیط زما لپاره ارڅه اره خبره نوې ده اره خبره خاطره ده اره خبره تجربه ده او د خلکو پرمختللي ځکه پرمختللي دي چې علمي سویه ډېر لوړه ده جنګ نه دل دلی کېدلی ډېر مشکل دلی دي موږ خو ارګړی وسم جنګ ختای بیا نو پیسې څو وای بس په مربع یې ګرمه دي خدابونه باران دي په دې هله چې پرداسې ورده خوشالي ولرو یو آرام ژوند ولرو او دلته اکثره خپل معلمین چې وینم ما به خپل معلمانو سره پرتل کوم لیکن وکه په خدای جوړ راسي چې موږ معلم وګور په ډوډۍ پرېراندې دي ما د څون امکانات موجود دي څونه خوشاله یم چې دخل د ګورم دلته څو نه شي د ګور په شونډه مې مسکا خبره ده سمړهګر د ټول خوابه دي هم جن دي هر شي به ته شو خو کړه پلاړې مر دي امر مر دل چې ګر وینې ته شو خوشاله دي استاد یو نوې کار پیدا کړی دي تازه اوس ما شخص دي تازه یو نوې لوړ مقام تر لاسه کړی ټول خوشاله ده کسان دي چیرته ګورم ټول چیرې خوشاله دي ځکه کور غم نه لري د معاش غم نه لري یو ګړ ډوډۍ رسیږي نو په دې چې افغانستان یو خدای سي جوړ تیار شي چې خوش خوشاله یو سړی فکر نه کوي چې دا افغانستان کې اروپا ده د افغانستان نوم په نړۍ کې چا پیژندې دا افغانستان بیرغ په ټول نړۍ کې رپېدی دا په دې خاطر چې جنگ یوازې د ماړی نه نړۍ د خلکو پر ژوند باندې بد تاثیر کوي د خلکو پر کلچر باندې تاثیر کوي د خلکو پر ادب باندې تاثیر کوي د خلکو یعنی په ټول ژوند باندې جنگ تاثیر لري نو موږ به دا نه وایي جنگ یوازې موږ وځي چې ماړی راوړل نه بلکې موږ زینه را خراب کړه او تر څنګه موږ کډرون را څو اخیستل په هغه مخکې د انقلاب کې ټول د غسو د منځ ولاړه یا د وطن څخه ووتل نو دا خو د مصر مایا د وطن څخه ووزل وطن شاته پاتې شو وطن خو د خلکو باندې آباد دی
سپیشل سپ ډیر زیاته مننه کورم وطن
ډیر مننه شغلی سروان صاحب بیا له تاسو څخه اساس درنو وريدونکو څخه پر نیم ساعت اوس با خبرو ته غوښمنې په دې لکه از ما خبرې سره ټول پاره یو څه زی او اساس خبرونه ک رنګینه کړی نه بدل کړی نه ډیر مننه جو دی وسی
د ازادي ملما
پواشکی ونچپم سوایی سوایی ریبار پومی تا سنم سبایی سبایی تا تا پغش که غن چپم سبایی سبایی چپم سوائی سوائی ریبار پومی کا سنم سوائی سوائی تا تا پوشکی نم